د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. سه شنبه د سلواغیا د لوی 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د دې خبری مجله مهم خبرونه ده. چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر سره په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و او لا هم د طالبانو سیاسي دفتر په دوحه کې فعال دی. کاناډا ویلي چې په بادغیس ولایت کې له زلزله ځپلو سره د $2 میلیون په ارزښت مرسته کوي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په ټویټر کې کړې ده. طالبان وایي دوی اونۍ مخکې په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي وو. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډلې د نړیوال جام په سیالیو کې خپله نیمه پای لوبه د انګلستان په وړاندې پیل کړه. د لوبې په 6-8 انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. مسابقه د باران له کبله ځنډېدلې وه، خو انګلستان اوس لوبه پیل کړې چې په دریو اوورونو کې یې 3 منډې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن به پر ټلیفوني خبرو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره څرګندونې کوي. دغه خبرې داسې مهال کېدي چې د اوکراین پر پوله د روسیې د څه باندې 100,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوې چې روسیا شي پر خپل دې ګاونډي هیواد برید وکړي، خو مسکو دا تور نه مني. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو وغوښتل چې د شکنجې د ټولو ادعاګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تېرې میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او تر هغه وروسته د فعالانو په وړاندې سوي دي، او د روسیې تر 200 زیات روڼاندو چې د بشري حقونو مشهور فعالان هم پکې شامل دي له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې غیر اخلاقي، غیر مسؤولانه او جنایتکارانه جګړې د پیل مخه ونیسي. مخکې تر دې چې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورسو، د هوا حال سره اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټي -2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.4. کندهار آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 11.6. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14.8. او جلال آباد آسمان نیمه وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.8.
لدی خبری چولګي هاخوا په دې خبری خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم اوریدل سي. قطر له طالبانو سره موافقه کړې چې اونۍ کې به دوه ورې د کابل له نړیوال هوایي ډګره اړ کسان په الوتکو کې ایستل کیږي. بل مرکه کې اوري چې قطر د افغانستان د سولې په موضوع کې څه رول ادا کولای شي.
کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني.
د آریانا نیوز ټلویزیوني شبکې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان
د آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپل دغه مستکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشی کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قومندان افغانستان کې وژل شوی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او 4 دقیقې سوي ورزو د خبري راپورونو برخې ته. قطر له طالبانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې به په اونۍ کې دوه ورې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په چارتر الوتنو کې هغه کسان چې د ایستلو مستحق پیژندل کیږي له دې هېواده ایستل کیږي. د رویټرز خبري اجنس راپور له مخې دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزیر واشنگټن ته په وروستي سفر کې له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړې ده. نوریاس نوري د مرکه لوستلې په سټوډیو کې د نور تفصیل راکوي.
د قطر د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له قوله ویل شوي چې له طالبانو سره د شوې موافقې پر اساس به د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه په چارتر الوتنو کې د خلکو د ایستلو پروسه بیرته پیلیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزیر له واشنگټن اکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې کړې ده. د دغه موافقه لمخې به د قطر د هوایي شرکت لخوا په اونۍ کې دوه چارټر الوتنې ترسره کیږي او متحدو ایالاتونو او نور هیوادونو ته به اجازه ورکول کیږي چې خپل په زرګونو اتباع او نور له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستان وباسي. د راپور لمخې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی له اکسیوس رسنۍ سره دغه مرکه پرون دوشنبه له واشنگټن څخه د کتنې په مهال کړې ده. نوموړی واشنگټن ته په سفر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره چې پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وکتل ملګرتیا کوي. د قطر د حکومت وی باوري سرچینې رويټرز ته د جنوري په 8مه ویلي چې د قطر هوایی شرکت له شاوخوا 2 میاشتو ځنډ وروسته له افغانستان د خلکو د رايستلو لپاره الوتنې پیل کړې دي. قطر دغه عملیات د 13 دسمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د اختلاف له امله چې کوم کسانو ته د اجازه ورکړل شي چې په دغه الوتنو کې له هیواد بهر ته ولېږدول شي درولې وو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له قوله اکسیوس خبری ویب سایت ویلی چې په دې اړه چې په اونۍ کې یو ځل د آریانا افغان هوایی شرکت لخوا یوې الوتنې ته اجازه ورکړل شي خبری روانې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې یوازې به هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره قانوني اسناد ولري. قطر په 13 اګست میاشت کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو په ایستلو کې مهمه ونډه اخیستې. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په سپینه ماڼۍ کې دغه موضوع راپورته کړه او د قطر د ښې همکارۍ ستاینه وکړه او دا هېواد د ناتو له غړیتوبه بهر د دې تړون یو مهم متحد وباله. دواړو مشرانو په دې کتنه کې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د کتنې پر مهال ولسمشر جو بایدن وویل د افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هېوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر لوید استن هم د قطر له امیر سره پرون په واشنگټن کې وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه ورسره خبرې وکړې. پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال استن د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامداره ملاتړ په خاطر مننه وکړه.
ډیره مننه نوریاس نوری له تاسو هم و مردل چې قطر له طالبانو سره موافقه کړې چې اونۍ کې به دوه وری د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه اړ کسان په الوتکو کې ایستل کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې وکړې. قطر په سیمه کې د امریکا له نږدې متحدانو ګڼل کیږي چې د طالبانو له حکومت سره هم شی اړیکې لري. قطر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د 13 میاشتنیو مذاکرو قربتوب هم کړی او دا وه وزغوري چې له ترکیې سره یو ځای د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم په چارو کې هم رول ولري. په بریتانیا کې میلمیش د ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزی څخه د امریکا په پیل کې پوښتنه کړې چې قطر د افغانستان په اړه د همکاري په هڅو کې څه رول ادا کولای شي.
کومو ګورو په تیرو کلونو کې قطر د یو دریمګړي هیواد په توګه وکولای سول چې نړیواله ټولنه له طالبان سره پخلا کړي او د دې شرایط رامنځته کړل چې دغه ډله تنظیم په توګه وپیژندل شي. همداراز قطر کولای شي چې نړۍ ته ضمانت ورکړي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړۍ قانې کړي او همداراز کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني. قطر همداراز کولای شي په سمه توګه د افغانستان د زیرمو د کارولو او افغانستان ته ګټې د رسولو په برخه کې مرسته وکړي. قطر د نړۍ په لسو وتلو شتمنو هیوادونو کې شامل دی او ښه اقتصادي کارپوهان لري. کولای شي د افغانستان د یو کان په بدل کې د ټول هیواد بیا رغونه په غاړه واخلي.
وروستیو کې د افغانستان په استازیتوب بیلابیل هیوادونه څرګندونه کوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له خبرو ورانیولې تر قطر او امریکا پورې دا ډول یو وضعیت سمانا ورکوي.
د دې لپاره چې نړۍ افغانستان نوی رژیم په رسمیت نه پیژني نو بهرني هیوادونه لکه پاکستان هڅه کوي چې مخکښ رول ولري او دغه حالات په خپله ګټه پای ته ورسوي. په دې کې د پاکستان څو ګټې دي. یوه دا ده چې که په رسمیت ونه منل شي نو پاکستان به هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ لوجستیکی رول ولوبوي او د نړیوالې مرستې کنټرول تر لاسه کړي. کاو کا افغانستان نوې رژیم په رسمیت او پیژندل شي، نو د دې مسلې نه هم پاکستان ګټه اخلي او په افغانستان به دا احسان اچوي چې دا موږ چې نړۍ سره مستاس په رسمیت پیژندنه ممکنه کړه. نو د پاکستان ونډه هر وخت د خپلې کورنۍ اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره ده. او یو بل مسله هم شته چې نن ورځ د افغانستان په رسمیت نه پیژندنه په ګاونډیو هیوادونو بد اغېز لري، لکه مهاجرت ډیریږي په افغانستان کې، بېوزلي او ناروغي ډیریږي، د افغانانو ناقانونه تګ راتګ ګاونډیو هیوادونو ته ډیریږي دې په نتیجه کې. نو په دې حساب هم ګاونډي هیوادونه داسې غږونه پورته کوي د دې لپاره چې یوه حل لاره او په دوی باندې فشار کم شي. د امریکا او قطر رول چې دی لدی اخوا دی، امریکا د یو نړیوال زبر ځواک په توګه د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکا د ګټو خوندیتوب په سیمه کې د امریکا د اغیز لپاره اړین دی. تاسو ولیدل کله چې امریکا له افغانستانه خپل عسکر وباسل، روسیې د امریکا یو متحد اوکراین ته ګواښونه وکړل.
بریتانیا کې میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیب زای و چې د افغانستان په مسأله کې د قطر او ګاونډیو هیوادونو د رول پر موضوع خبرې کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کرکټ د 900 کلنو کشرې لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوب کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه پیل کړه. د لوب په چاټا انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. مسابقه د باران د ورېدو له کبله په ځنډ سره پیل سوه. انګلستان تر اوسه توانېدلی دی چې په 15 اور کې 11 منډې وکړي او یو لوبغاړی تر دې شېبې پورې سوځېدلی دی. تاجکستان وی افغانستان یې دې هیواد ته د برېښنا د لیږد لپاره 3.3 میلیونه ډالره پور وړی دی. د دې هیواد د انرژي او اوبو بندونو د چارو وزیر دولیر جمعه په دوشنبې کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. ویل چې هیواد یې په 2021 کال کې د 55 میلیون ډالرو برېښنا افغانستان ته صادره کړې ده. تاجکستان چې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، په تېره ډسمبر میاشت کې د افغانستان له برېښنا شرکت سره دې هیواد ته په روان 2022 کال کې د برېښنا د صادراتو یو تړون لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قمندان په افغانستان کې وژل سوی رد کړل. د طالبانو د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په خاوره کې د نورو هیوادونو اتباع نسته. جزئیات په دې راپور کې.
سره لدی چې پاکستانی رسنوی وخت نا وخت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دلته د طالبانو حکومت بیا دغه راپورونه ناسم بولي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورسپانې په یو تازه راپور کې نن سه شنبه خپور کړی. د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې تېر ورځ دوشنبه په افغانستان کې د رفیع الله په نوم د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. که څه هم دغه ورسپانې د دغه قومندان د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلی دی چې رفیع الله په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو تر چتر لاندې په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دی. هغوی چې د قدرت او شتمنۍ ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی بیا دا راپور ردوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نه خیر، اوس په هیواد کې د هیڅ بل هیواد اتباع شتون نه لري او نه زموږ په هیواد کې چاته اجازه شته چې د نورو هیوادونو په سیاسي فعالیت سره کې څوک مداخله وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه ډول وژنو راپورونه نه تاییدوي، خو میاشت وړاندې فرانس پریس خبری اژانس د یو لوړپوړي پاکستاني جنرال له قوله ولیکل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني وژل شوی دی. دغه اژانس هغه مهال په خپل راپور کې لیکلي و چې د دې خبر له تایید سره دا بله کله چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې، د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې وژل کیږي. ازادي راډیو هم هغه محل په ننګرهار کې د محمد خراساني د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت پوښتلی و. ککله هم د دې قضیه په اړه رښتینی معلومات ترلاسه شي له رسنیو سره به یې شریک کړي، خو تر اوسه د طالبانو لخوا هیڅ کوم معلومات نه دی شریک شوی.
د آریانا نیوز ټلویزیوني شبکې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
د آریانا نیوز اقتصادي خبريال او پروډوسر اسلام حجاب او د سیاسي خبرونو د بیان وارث حسرت نیول کېدو غنی اندېښنې او خبرګونونه راپارولي. د آریانا نیوز مشر شریف حسن یار د سټېشن په ورس ازادي رادیو ته د خپلو دغو همکارانو د نیول کېدو په اړه وویل.
کله چې د طالبانو اړوند کسانو اسلام حجاب د آریانا نیوز د دروازې لمخه نیوي په دې وخت کې وارث حسرت ورزي د خلکو څخه پوښتنه کوي چې دا چیري بیا هغه کسان ورنه پوښتنه کوي چې ته هم خبريالې دی وای هو د هم لزان سره بیاي.
د دغه خبريالانو د نیول کېدو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر ټویټر اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. ملګري ملتونو پر طالبانو غږ کوي چې د آریانا نیوز د نیول سویو خبريالانو او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د هغو خزینه خبريالانو ځای هم روښانه کړي چې دوه اونۍ وړاندې ورکې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي وایي سرچینو ورته ویلي چې د دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو پورې نلری خونو موړ زیاتوی.
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان
د آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپل دغه همستکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشی کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
لازم نمایت
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په دې اړه پیو پیغام کې لیکلي چې دا خبر اعلان د دوی د ریاست لوري نه دینول سوي، خو دوی له نور امنیتي ادارو سره هم دا موضوع شریکه کړي او کوم معلومات ترلاسه کړل ازادي رادیو سره به شریک کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی په دې اړه ځوابونه وایي. د یادونه د چې څو ورځې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو راپور کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته دغه هیواد د خبر اعلانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد بللای و. تغشان د خزو او بشری حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استاذ رینا امیری ویلي چې طالبان باید له افغان خبريالانو سره هغه څه چلند وکړي لکه څنګه چې بهرنۍ سره کوي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو له واکمنې دو سره شزي په بامیان کې د سکیل لوبو محرومي سوي دي. دا هم په اړه تفصیل.
د بامیان ولایت د بابا غرونو په لمنو کې د سکی تمرینات. د بامیان ولایت د بابا غرونو لوا وروډه کې لمنې د ځلیوازي د نارینه او سکی بازانو د لوبو قرباني دي. خزینه د لوبغاړو او نه هم د نندرچانو په توګه حضور لري. نظیفه حیدری به مخکې هر کال په بامیانو کې د سکی لوبو تمریناتو ته د ننداره او د لوبغاړو د هڅونې لپاره ورتله، خو وايي سا کال د تک اجازه نه ده ورکړل شوې.
متاسفانه امسال خانما هستن
لبه دا مرغه سکال خزی هیچ نشته. آن خزینه خبریالان هم نوی بلل شوی چه دغه سیاله او ته خبری پخخ ورکری. اسکی باز انجون هم نوی بلل شوی پا داسه حال که چه هغوی دا چمتوالی اعلان کری و چه پا لوبو که بگردو نکری.
بامیان دا افغانستان لسلو ولایتونو دی چه هر زمای پکې د واورو ورخت سکی بازانو ته د لوبو میدان جوړوي. په بامیانو کې به د طالبانو تر واکمنۍ مخکې لسګونو هلکانو او نجونو په ګډه په سکی سیالیو کې ګډون کاوه، خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو پر اتاک سره د نجونو ګډون پکې له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. په بامیانو ولایت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا لومړنۍ سیالۍ په قرغنتو سیمه کې جوړې شوې دي. د سکی ملي فدراسیون مشر داود کارګر وایي سره له دې چې ښځو دغو تمرینونو کې د ګډون لیوالتیا درلوده، خو د طالبانو له لوري ورته د ګډون اجازه نه ده سوې.
د هیواد اوسنیو شرایطو نه اجابه ول چې موږ خزینه لوبغاړي هم راوبولو چې ګډون وکړي. موږ د هغو پلانونو له مخې چې برابر کړي مو مخته ولاړو.
په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم سکي بازانو نجونو ته هیله بښونکی پیغام نه لري. د طالبانو د حکومت د بامیان والی عبدالله سرحدي وایي دوی له لوبغاړو ملاتړ کوي، خو په خبره یې تر اوسه د خزینه لوبغاړو د فعالیتونو په اړه کومه پرېکړه نه ده سوې.
اوسم یو بهرنی مسله له 2000 زیات روس اندو رون اندو چې پکې د بشري حقوقو مشهور فعالان هم شامل دي. کرملین څخه غوښتنه کړې چې د اوکرين په وړاندې دي د دوی په خبره دی به غیر اخلاقي جګړه مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له نوریا سنوري نوري.
پر اوکرين د روسي د احتمالي بریټ پاړه د مخ په زیاتې دونکو اندېښنو په ترڅ کې د روس رون اندو د بشري حقوقو فعالان له کرملین څخه د غوښتنه داسې مهال کوي چې په سیمه کې د راپورته شوې کلکېش د هواري لپاره ډیپلوماټیک هڅې ګړندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بنن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د بل تیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلي بڼه د موسکو امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړی د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې وي چې ترسره کیږي. دغه خبرو مخکې په واشنگټن کې د روسیې سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالاتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نشي. په عین حال کې ټاکل شوی و چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې لدی چې د اوکراین پلازمېنې کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې له ښاغلي جانسن سره به دغه خبرې نن ونه شي، خو دا یې رد نه کړه چې یو بل وخت به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې نه کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی جانسن به نن کیف ته لاړ شي او د اوکراین له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کیدای شي پر اوکراین د روسیې د برید مخه ونیول شي. د هغه دفتر ویلي چې دغه سفر به د ورځې په جریان کې ترسره شي. جانسن په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او ډیموکراتیک شریک په توګه برېټانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي. روسیې له سل زرو زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي. موسکو وایي نه غواړي پر اوکراین برید وکړي، خو لویدیز د روسیې یوه احتمالي برید ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، زه اجمل اندیمه او ستاسو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د عشر زکات ریاست بیرته فعال کړي. د طالبانو حکومت لخوا د عشر زکات ټولول څه دي، کروندګر او باغداران په اړه څه وایي، په دې ریپورت کې پرې نور تفصیل لرو.
تیرونه د طالبانو حکومت په خپل کابینه کې د عشر او زکات راټولولو په هدف د یوې ادارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. خوست د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي تاسو کومه ځانګړې اداره نه جوړیږي، بلکې یو کمیسیون ته دنده سپارل شوی چې د مالی وزارت په اډانه کې د عشر او زکات د اوسنی کمیسیون د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی مجاهد وایي د حج او اوقاف وزارت غوښتنه کړې چې د دې ریاست مسؤلیتونه او دندې په دوی پورې تړلې دي، ځکه باید په دې وزارت کې مدغم شي.
د حال لپاره اسلامي امارت یو کمیسیون تیار لري، هغه ته معمول کړي چې د موضوع باندې تحقیق وکړي، ټول جهتونه وسنجي، بیا د ریاست د هر روزګان د هر وزارت مربوط وي او ګټور وي، ټولنې او نظام ته هغه څه یو مشوره بیا ورکړي کابینت.
طالبانو د حکومت د عشر او زکات د راټولولو ریاست په لکروندګرو او بڼوالو د عشر د راټولولو مسؤلیت ولري. خو شرط څه دی؟ او شردینی جنبلری او له هغه زمکو چې د بول طبيعي سرچینو خړوبېږي پر ازرغون شوی او حاصلاتو کې له هر ولسمنو یو من اخستل کیږي. خو هغه زمکه چې د طبيعي سرچینو پرته د نورو وسایلو په وسیله خړوبېږي او یا هم للمیری، د هغه په حاصلاتو کې له هر شلو منو یو من اخستل کیږي. شلون کې وایي د طالبانو د حکومت ډیر تمرکز پر دې دی چې او شردیوی حکومتي پروسې لاري خپل ټول کړي، ځکه یې له یاد دی وتلی ریاست په بیا راژوندې کولو کار پیل کړي. خو دې کار د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ شنون کې عزیز مارج همدا پختنه ځوابوي.
دوی غواړي په دې واجب باندې د مالی تشه عام ټاکه کې ماشینه ورکړي، مامورینو ته خپل ماموریت د پاره د حکومتداري د چلولو د پاره غواړي چې څه پیسې بودیجه واخلي.
خو ښاغلی مارج وایي د طالبانو دا کار به پر افغان کروندګرو او بڼوالو هغه فشار څو برابر کړي چې لا وړاندې د دوی اقتصاد سخت ځپلی دی. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن نه وو، خو له هغو سیمو چې دوی پرې ولکه درلوده، ازادي راډیو ته را رسېدلو معلوماتو ښودله چې طالبان هلته له کروندګرو او بڼوالو عشر اخلي. طالبانو اندې سیمو کې د کوکنارو له کښت هم عشر اخیستی، خو واک ته له رسېدو وروسته یې دا لړۍ په ټول افغانستان کې پیل کړي. ازادي راډیو ته د افغانستان د لویدیځ او ختیځ کروندګرو او بڼوالو چې طالبانو ترې وروستیو کې عشر اخیستی ویلي دوی مجبور کړل چې عشر ورکړي.
ډېر باغوانانو څخه واخلې او دوی ویل دي چې را روان کال
دا شخص نه غواړي خپل او د ولایت نوم یې خپور شي. خوای په پاکستاني اوله کالداروي د خپل بڼ حاصل وپلورو او طالبانو ترې عشر واخیست.
شش کال طالبانو د عشر په نوم ورڅخه داسې پیسې ټولې کړلې چې د سل زره او کالدار پر سر یو زره غوښتې. ما خپله چې و باغ مې په اوله کې خرڅو، ما خپله د اوله کې پر سر باندې دیته اوه زره کالدار ورکړل.
که څه هم په اسلام کې د عشر ټولول روښانه تعریف لري، خو ښکاري چې طالبان یې نه عملي کوي او د یوې عمومي محاسبې له مخې خپل کارونه مخته وړي. دوی په یو بل ولایت کې یو بڼوال چې د انګورو بڼ لري د هرې چری یا جیوې په سر یو سل پنځوس افغانۍ اخیستي. دغه بڼوال هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې خپل او د سیمې نوم یې خپور شي.
د چا د به پنځه سوه جوی وي، د چا د به زر جوی وي، د ایر جوی پر سر باندې د زمر څخه یو نی سل افغاني ټولول چې بیا موږ ټول یې جمع کړي او طالبانو ته مو ورکړي.
یو بل کاروندګر چې بیا د هم د خپل غږ او نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته معلومات ورکول وویل طالبانو ترې د دوی د نارضایت سره سره د عشر په نوم د غلې پر ځای پیسې اخیستي. دی وایي طالبان د هر حاصل بی ته ګوري او که څوک غله دانه ورنکړي په بدل کې یې پیسې اخلي. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو په جبري ډول د عشر د ټولولو په اړه وپوښتل چې آیا دا لړۍ به همداسې دوام وکړي او رسمي بڼه به غوره کړي، خو ځواب یې رانه کړ. د طالبانو حکومت داسې مال له کروندګر او بڼوالو عشر ټولوي چې لا له وړاندې وچکالۍ او بېوصلۍ کروندګر او بڼوال په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي دي. عشر او زکات په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د وړاندې هم هغه مهال چې د جمهوري نظام سره په جګړه بوخت و دوی د مالی سرچینو یوه مهمه منبع ګڼل کېده. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان 2,970,000 هکټاره د کښت وړ ځمکه لري چې د ټول مساحت 0.8 سلنه یې کېږي. لدې ځمکې په 3.9 میلیونه هکټاره کې کښت کیږي چې 1.3 میلیونه یې للمي او 2.6 میلیونه یې اوبیزه یا ابیده. د افغانستان د هر جرب ځمکې اټکلیز حاصل نږدې 6 تر 8 امانه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خندونه لیکنه کړې. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
د هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پوهنتونونه بیا پرانیزي. ورځپاڼه لیکي طالبان هغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي چې په تېر اسات کې د دوی له واک تر رسیدو وروسته تړل شوي وو. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړ شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پوهنتونونه پرانیستل شي. خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پوهنتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړي چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پوهنتونو ته پرېنږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تیر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې فعالانې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربهتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه احترامات مو منئ او ستاسې هلی ځلې کوششونه دا د دې لامل کېږي چې انسان یو سمری ته ورسیږي یو نیکمرغي ترلاسه کړي یو یو ښه راتلونکی ولري. البته زه هم د دې هغې خلکو په ډله کې یم چې د راډیو د رسنۍ له لارې مې تشویق شوم او بالاخره تشویق مې ترلاسه کړ او بالاخره د طبابت یوه څانګه مې ولوستله. که څه هم زما د طبابت سره مینه د خو د اقتصادي مشکل د ناامنۍ یوه غټه ننګونه وه. د دې له وجې مې نور زده کړو ته لاسرسی ونه لرلو خو قابلګي مې وویلې. دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې د برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه. دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل. همدغه وجه وه چې زه هم اوس په ځان په ډاکټرانو کې نه خو ولې د طب یوه برخه کې ځان شامل ګڼم. او ستاسې نه ډېره ډېره مننه. تاسې ټولو زحمتونه د الله دربار خپل دربار کې قبول کړي او ژوندي اوسئ سلامت اوسئ. زما د خوانه ټول پرسنل د ازادۍ راډیو ته د شل کلمې بریا مبارکي وایم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه محمد یونس فرهاد د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ راډیو خوست دوې لسیزې خدمت کړی اوس درېیمې لسیزه شروع کوي. د دې خدمت څه موږ ډېر منندوی او موږ ډېر اورېدلې ده او زه خپله ډېر شوقي یم. بېخي تقریبا یوه نیمه لسیزه به کېږي چې دا راډیو زه اورم. خبرونه بیا طرفه دي تر ډېره حده دقیق دي. نور خپرونې هم ښه خوندکوي. تفریحي خپرونې او پروګرامونه لري لکه د ګوړې اچار داسې نور پروګرامونه.
سلام علیکم، څنګه شه؟ جوړې په خیر، طبیعت ښه دی؟ په خیر. ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته ډېر ښایسته ښایسته معلوماتونه راکړي دي. په کوم ځای چې به درواغ ویل کېدل، ازادي راډیو به موږ ته رښتیا وویل.
السلام علیکم، زه خالد خبرې کوم د ښکلي ننګرهار نه. زه ستاسو راډیو سره ډېره مینه لرم او ډېر په مینه باندې خبرونه اورم، او خاص کر خبرونه چې بې طرفه وي او په وخت باندې. وسلام.
زما لخوا د اوس لپاره همدومره. زما له نورو همکارانو سره په نورو خبرونو کې اوسئ.